سلامونه ستړي مشهیر تاسې مخه کلاساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اروپای ټولنې د پرخوالي کمشنر مارتا کاست آزاد اروپا ساده رادیو پر ساتنې ټینګار کړی دی. هغه خبرداري ورکړی چې چیرته د رادیو نه ساتل شي نو د نړۍ د مستبدانو لپاره به یو خړاله وي. خاص دغه خبرې پرون سه شنبه د اپریل اوله د اروپای پارلمان په ویناسته کې کړی دی. د اروپا په پارلمان کې د ناسته د آزاد رسنیو پر ساتنې په ځانګړې توګه د آزاد اروپا ساده رادیو پر ساتنې او د رادیو ته پر لاسرسي متمرکز و. د اروپا په پارلمان کې د ناسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په خبرګون کې جوړه شوې وه چې د مارچ په 14مه یې لاسلیک کړی و. په یاد فرمان کې د یو سي جي ایم په ګډون د اوو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچني کېدو پر مسلې ټینګار شوی و. یو سي جي ایم د مارچ په 26مه په لیک کې د آزاد اروپا ازادي رادیو ته څرګنده کړې وه چې مرستې به یې لغوه کړي. آزادي اروپا ازادي رادیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغې ادا کې دا دعوا وکړه چې یو سي جي ایم اداره د صلاحیت نه لري چې د کانګرس له لورې د تصویب شوي بودیجې مخه ونیسي. که څه هم وروسته یو سي جي ایم له دې پرېکړه په شا شو خو دروسه یې ازادي رادیو ته ورکړې بودیجه نه تصویب کړې بودیجه نه ده ورکړې او له همدې کبله د دې راډیو ډېر شمېر کارکوونکي د اپریل له لومړۍ نیټې په رخصتۍ دي. د امریکا د خزانی او عدلی وزارتونو د ایران پر قدس هوایي ځواک د بې پیلوټه الوتکو د پرزو د خرڅون له کبله پر یوې شبکې چې له شپږو بندیزونو جوړه ده او دوو نورو کسانو بندیزونه لګولی دي. دې وزارتونو د بندیزونو اعلان پرون سه شنبه د اپریل په لومړۍ نیټه کړی دی. د ازادي رادیو د فردا څانګې د راپور له مخې د شبکې په ایران کې د حسا او شهید باقری په نوم هوایي شرکتونو ته د تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته کوله. دغه شبکه چې شپږ بنسټونه پکې شامل دي په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې فعاله ده. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بنسټ ویلي د ایران د بیبلټ الوتکو توغندیو پراخېدل نه یوازې امریکایي ملکي او پوځي وګړو بلکې د امریکا شریکان او متحدانو ته ګواښ پیښوي. دغه پټکو دا تجهیزات ډېر وخت د بې ثباته کوونکو ډلو په ځانګړي ډول د ترهګرو او نیابتي ځواکونو لاسته ورځي. د امریکا پوز وایي د څلورم امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا په ختیځ کې موندلی دی. په هغه بیان کې چې پرون سه شنبه د پوز لخوا خپور شوی راغلی، د دې امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا ختیځ په برده ښار ته څیرمه موندل شوی دی. د دغې امریکایي سرتیری د مړي د پلټنې عملیاتو د نړیوال عملیاتو د نړیوالې همکارۍ او پرمختللي ټکنالوژۍ په مرسته څو ورځې دوام وکړه. د پلټنې عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د مارچ په 15مه یو امریکایي پوځي موټر چې څلور امریکایي سرتیري پکې سپاره وو په یو ډنډ کې ډوب شو. د درېو نورو امریکایي سرتیرو مړي او د موټر او موټر د مارچ په 1 له ډنډه راایستل شوي وو. تر اوسه د مړو شوو پوځیانو هویت په ډاګه شوی نه دی او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په تیرو 10 ورځو کې د اسرایلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 360 ماشومان وژل شوي او 600 ډېر نور ټپیان دي. د یونیسف په هغه بیان کې چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ خپور شوی راغلی، په وژل شوو ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په 28مه د النصر په نوم روغتون کې د برید پر مهال وژل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته. مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، غواړم چې ځینې موضوعات تاسو سره شریک کړم. لومړی دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسو وایست دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي، چې وروسته په نورو صنفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسو ته بیان شوي دي. نو که غواړئ ستاسو نور صنفونه تاسو په ډېر ښه ډول سره زده کړئ، د هغه لپاره تاسو د اووم ټولګي ټول موضوعات باید په ښه ډول پوه سئ او زده یې کړئ. نو کوم درسونه چې تاسو وایست په لزان سره نوٹ کړئ په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ او زده کړئ. زموږ لومړنی موضوع د بیولوژي حجره ده. لومړی لوست، لومړی فصل، له اولې صفحې څخه تر اتمې صفحې پورې به زموږ درس دوام وکړي. راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول راځو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شوه، چا دا نوم پر حجرې باندې کېښوي، او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې. او عموما لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په دې نړۍ کې، موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو، چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړی موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو، د کار کې یو نازکه پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل، هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاوو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ. یاد دې پاتې دې نه وی چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدل، د هغه داخلي محتویات ټول تخریب شوي وو. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سول او د ژوندۍ حجرې خپل تر مطالعې لاندې ونیول، او ډیرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي، او ټوله دغه درې نظریات سره مخ ته ځي. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ شوي، لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډیرو حجرو څخه چې شوي جوړ شوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندۍ موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدي حجره ده. یعنی همه ژوندۍ موجودات چې کړی دي د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړی دي، همه وظیفه ټوله په حجره پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې راځو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کیږي هغه له پخوانیو حجرو څخه چې کیږي جوړیږي، یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کیږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پس راځو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل، ول حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپل مایکروسکوپ چې شي دی، مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپله مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یو ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی، چې مایکرو یې په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسو ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي، چې په دې کې دوه عدسیې کار شوي دي تر څو موږ وکولای سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویل چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ شوي دي، هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجوداتو په نامه سره یادیږي، هغه لکه بکتریا، وایرس، دا غرکم میکروبونه دی دا ټول چې دي چې سوي دي د یوې حجرې ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډېرو حجرو یعنې د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ سوي اوسي هغه د چې په نامه سه یادیږي د ملټي سلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټول چې دی چې دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمې موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخې لرو، یعنی د حجرې داخل کې د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډیر محتویات، ډیر ارګانیلونه، ډیرې برخې لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخې وایي. د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشات. حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایو حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنې د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپل حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروتینونه شامل دي، شا هم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري. چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړی ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري، چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرري زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولی د دغه حجروي دیوال څخه تیر شي. نو موږ ویلی سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي، هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده. او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایو چې څه شامل دي، خپل سایتوپلازم کې څه شامل دي، څه څه جوړ شوی دي، هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل شوی پروتینونه، منحل پروتینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري چې دغه جوړښتونه د چی په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپل دغه رښتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یې یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دی. او موږ خپل سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانیلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنی د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ لږ ځایون او جسامت یې چې لږ. د واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایو دا چې دی خپله جوړښت چې دی ټیوب ته ورته دی. او موږ وایو د دې اساسي دنده څه شي ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي. او همدارنګه د حجرې څخه افاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي؟